ستړي مشي د ماسیګر شپږ بجې د تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري اوس د ازاده رادیو خبرونه څلوري ساته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو چپوندو د 35 مترو د مخام تر شپږو د ساعت شپږو په منځنۍ چپه د لشبګ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو تکل شوی د چا د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه مشر د افغانستان درې مشتنۍ راپور وړاندې کړي. روزا اوتم بایوا با د امنیت شورا په غونډه کې ته دغه هیواد د وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. د یو نامه د معلوماتو له مخې دا غونډه به نن جمعه د سرطان په لومړۍ نیټه په نیویارک کې د افغانستان پر وخت د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. تر دې غونډې مخکې په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو استازي او تم پای وسر وکړه. د پنځم به پورې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی امارات واستازي په ایکسپانډ په خندې ټوئیټر لیکلی چې په دې نسخه کې د افغانستان د روسي او پرمختګونو د دوه کانفرنس او د خزو انجونو په ګډون د یو سوکاله افغانستان لپاره دی نماده کار وړه بحث وشو. د طالبانو یو جک پولی ډیپلوماټ زاکر جلالی د دوه پراتلونکو غونډه کې د غوی د ګډون لپاره د شرایطو په اړه خوشنۍ څرګنده کړه. د نن جمعه پر خپل ایکسپانډ په خندې ټوئیټر ولیکل شو د وضعیت ټاکلو ته لس ورځې پاتې دي. جلالی هم دا راز لیکلی دي چې ملګرو ملتونو د دوه د ناستې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده. د پوینا د دوه د دریم کانفرنس په اجنډا کې د خصوصي سکتور، مالی، بانکداري، مخدره موادو سره د مبارزې او د بدیل مشیت په اړه بحثونه شامل دي. د طالبان د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار ټینګار وکړ چې طالبان د سیمه ایزو همکاریو د بیلګې په وړاندې کولو سره له نړیوالې ټولنې سره د تعامل په لټه کې دي. ټاکل شوی ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په کوربه توب د دوه دریم کانفرنس چې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي د سرطان په لسمه او یولسمه جوړ شي. د ځینو سرچینو پر اساس ملګري ملتونه به د طالبانو په غوښتنه د غونډې ته د مدني ټولنې او د بشري حقوقو فعالانو او ښځو ته بلنه ورنه کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر ډلو د دوه پردي غونډه نیوکه کړې ده. د طالبانو د امر روغتیا وزارت د افغانستان په شمېر سیمو کې د کولرا یا وبا د خبرېدو له کبله د مړینو راپورونه رد کړل. د وزارت نن پر خپل ایکسپانډ په خوند ټوئیټر ویلي دي چې د ځینو رسنیو له لوري د وبا د خبرېدو په اړه خبر شوې خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د جون په 19 په راپور کې ویل چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د مې تر شپږویشتمې پورې په افغانستان کې د کولرا 45,500 پیښې ثبت شوې خو حقیقت شمیره خای تر دل وړی وی. د روغتیا نړیوال سازمان هم تر از ویل دي چې په افغانستان کې د کولرا لامل 15 مړه شوې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونه وایي چې نامعلوم وسوالو لسنه سیلانیان تښتولي دي. دا پیخه پرون پنځمبه د بلوچستان ایالت د هرنایي ولسوالۍ د زرغون غره په شوان سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو نومړی څوال لسنه سیلانیانو تښتول خو د هغوی له منځې یې څلور تنه خوشې کړل. د پیخې ځای د بلوچستان له مرکز کوټې ښار 50 کیلومتره لرې دی. چارواکو تر اوسه پورې د تښتول شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. خو یو ځای خبریال وحید مراد پر خپل ایکسپانډ په خوند ټوئیټر لیکلي چې تښتول شوي کسان د پنجاب اوسېدونکي دي. له بلې خوا د بلوچستان د ازادۍ پوسټ په نوم یو یوې وسلوالې بیلتون غوښتونکي ډلې ویلي دي چې د شبان په سیمه کې لس تنه مشکوک کسان نیولي او له هغوی څخه یې پوښتنې پیل کړې دي. او د هسپانیې د سمندري ژغورنې ادارې د پنځمه په ورځ د جون په 14 اعلان وکړ چې یوې کروز بیړۍ د اتلانتیک سمندر په اوبو کې 18 بند پاتې شوي کډوال ژغورلې دي. د اشوټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په دې عملیاتو کې د دغو کډوالو د لرګینې بیړۍ د 500 تنو سپرلیو جسدونه هم کنری ټاپو ته نږدې په اوبو کې موندل شوې دي. د اسپانیا د سمندري ژغورنې ادارې په وینا یو ټانکر د چهارشنبه په ورځ ماسپښین د دغه هیواد له شمال لویدیځ څخه د برازیل په لور روان و چې د ټریفر د جنوب په 1015 کیلومتر کې یو ډوبه شوی کښتۍ وموندل. هسپانیي چارواکو ویلي دي چې یوې تفریحي کروز بیړۍ د مهاجرو د ژغورلو لپاره خپل لار بدله کړه. وی کولی شو چې د بیړۍ عمله او د دریو کسانو جسدونه وباسي خو د هوا د خرابوالي له امله د دوو نورو کسانو جسدونه په سمندر کې پاتې شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه واوریدل شي. په په تو شیبو کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته پیل شي، خو له دغې ناستې د افغانو نجونو توقعات څه دي؟
په زیاترو رسنیو کې په زیاترو کنفرانسونو کې د دې یادونه ډېره شوې ده، خو آخرني تصمیم نه دی نیول شوی، خو آخرني قدمه فکر باید ونیول شي.
چې نن به په دې ناسته کې د افغانو نجونو د سرنوشت په اړه پرېکړه کېږي او که نه، دا به درته وړاندې په راپور کې وایو. همدارنګه د دغې ناستې جزئیات به وروسته هم په تحلیل کې درسره شریک کړو. همدارنګه په دې اړه باندې چې له ایران او پاکستان راستنه شوي افغان کډوال د افغانستان دننه په څه وضعیت کې دي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. دا به هم راسره واورو چې په دغې دوو ګاونډیو هېوادونو کې ولی افغان ماشومان نشي کولای ښوونځیو ته لاړ شي. په دې اړه هم راسره تفصیل شته. نړیوالو موضوعاتو ته هم تم کیږو. همدارنګه که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به په وخت نور مطالعه هم شته.
درلې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه. په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيكي چارو په سمبالښت قربانه يو. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه ونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نما ویل دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انتوني ګوتریش د مشتنې راپور رسیدلې دی چې نن به په اړه بحث وشي. ورزو فیروزي عزیزي ته چې په دې اړه وروستي جزئیات راکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما تجمع په ورځ د جون په 20مه په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش درې میاشتنی راپور رسیدلی چې نن به یې په اړه بحث وسي. په خپور شوي 15 مخیز راپور کې په افغانستان کې د روان سیاسي او بشري وضعیت ترڅنګ د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د بندیزونو یادونه هم سوې ده. د دې درې میاشتنی راپور په ځینو برخو کې راغلي چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز روان دی او په دینی مدرسو کې د ماشومانو زده کړې هڅونې او شاملېدل زیات شوي دي. د دې راپور په بله برخه کې لیکل شوي چې مدني ټولنې او سیاسي فعالیت لپاره فضا نوره هم محدوده شوې ده. د اپریل په 1مه د طالبانو د عدلي وزارت د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو بندیز بیا تکرار کړ او اعلان یې وکړ چې دوه سیاسي ګوندونه او 15 ټولنیز سازمانونه د غیر قانوني فعالیتونو په تور امنیتي ارګانونو ته راجی سوي دي. په دې راپور کې د بیلابیلو مواردو اړوند معلومات ورکړل سوي، خو په امنیتي معلوماتو برخه کې لیکلي چې ملګرو ملتونو د روان کال د فبروري له لومړۍ تر 14مې پورې 2515 امنیتي پیښې ثبت کړي چې د تیر 2023 کال د ورته مودې په پرتله 55% لوړوالی ښیي. وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یونما پرون پنجشنبه ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن جمعه د کابل پر وخت ماښام به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبایوا د امنیت شورا په دې غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. خو له دې غونډې افغان ښځې او نجونې څه تمې لري؟ په افغانستان دننه د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او له زده کړو محرومې نجونې وایي که څه هم دا ډول ناستې کولی سي چې د افغانستان روان کړکېچن وضعیت ته د نړیوالو پام ور واړوي، خو غوښتنه کوي چې باید د افغانانو د بشري وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه پکې پریکنده پریکړې وسي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې چې د 10م ټولګي زده کوونکې وه او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
بلې چې 100% به د دوی افغان ښځو برخلیک بدل کاندي، خو که چیرې یادونه وشي د افغان ښځو د نجونو د زده کړو د تعلیم د کاروبار په هکله نور طالبان کولی شي چې دغه خندېږ بحث ته یې اوسه توجه وشي. دا یادونه بار بار که څومره د دوی یادونه وشي نو همدومره اینجا افغان نجونو ته به ګټه ورسوي. په زیاترو رسنیو کې په زیاترو کنفرانسونو کې د دوی یادونه ډېره شوې ده، خو آخرني تصمیم نه دی نیول شوی، خو آخرني قدمه
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سالرزۍ ازادي راډیو ته وویل
نړیوال سازمانونو کې د افغانستان د بشري وضعیت او د ښځو او نجونو د حقونو موضوعات یادول د ډېره مثبت او اغېزناکه تمامېدی شي، ځکه دلته د ښځو او نجونو د حقونو په اړه باندې خبرې کېږي، د هغوی د حقونو نه دفاع کېږي، خو باید په جدي ډول دغه کار باید په عملن کې تمام شي. نو غوښتنه مو د نړیوالو څخه دا ده چې باید د نجونو د ښځو حقونه په جدي ډول باندې وڅېړي او د دوی حقونه بېرته د دوی په لاس باندې ورکړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې داسې مهال د افغانستان په اړه بحث کیږي چې د تیرې سې شنبې په ورځ د جون په 13مه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت د دغه هیواد د ښځو او بشري حقونو په اړه د بشري حقونو د شورا په 55مه ناسته کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغان ښځو او وضعیت ټکان ورکوونکی وباله او ټینګار یې وکړ چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر سخت او پراخ دی چې دا د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای سي. خو د طالبانو حکومت د بنیت څرګندونې د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه د اسهانو د خرابولو هڅه وبلله. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې درېیمه ناسته د روانې جون په 13مه جوړه او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو په دغه ناسته کې د خپل پلاوي د ګډون خبر ورکړی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه باندې په نږدې 15 دقو کې ناسته پیلې. په دغې ناسته کې به په هغې 15 مخیز راپور باندې چې د افغانستان د روان سیاسي او بشري وضعیت تر څنګ د طالبانو لوري پر ښځو نجونو د بندیزونو یادونه پکې شوې ده خبرې اترې وشي. په همدې موضوع به تم شو. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل له سره په خبرونه کې ده. اغلی کړوخیل، ستړی مه شئ، خبرونې ته په خیر راغلی. که تاسې راته په پیل کې وایاست دغه ناسته چې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شوې ده، د افغانستان د سیاسي او هغې بشري وضعیت تر څنګ د افغان نجونو موضوع هم یاده کړې چې دوی ورباندې خبرې کوي او دغه راپور به دوی تحلیلي فکر کوي چې دوی به یو قاطع تصمیم د افغان نجونو ښځو په برخه کې ونیولی شي او پر طالبانو که فشار راوړي څه ډول فشار به وي؟
سلامونه. نه ما فکر کوم چې د داسې راپورونو شریکول خورا اهمیت لري، ځکه چې د ذهنیتونو په بدلولو کې د نوو تصمیم نیولو په ارتباط باندې کولی شي مؤثره واقع شي، خصوصا مخکې چې ریچارډ بنیت هم په ژنیو کې یو گزارش درلودلو او ممالک واورېدل، زه فکر کوم چې کافي اغېزې درلودله او مختلف ممالکو خپل حمایت د افغان نجونو څخه اعلان کړ او واکندې متاثره شو. همدارنګه د امنیت په شورا کې اما زیاته فکر کوم چې د امنیت شورا کې ځینې تصامیم شاید یو اندازه سیاسي نیول کېږي، ځینې اختلافات چې د ممالک په منځ کې دي شاید ډېر انتظار نشي کېدلی چې تاثیر بکه، اما فکر کوم بیا هم بیفایده نه ده، ځکه چې په دې مسله باندې که خبره ونه شي نو ګویا تصمیم نیول به په یو خلا د معلوماتو کې نیول کېږي چې کېدای شي هغه بیا واقعا ډېر سیاسي هغه وي. اما وخت کله چې په دا موضوع په امنیت په شورا کې په دې باندې بحث کېږي یا خبر کېږي یا دا راپور وړاندې کېږي، مطمئنا چې دا ډېر کومک کوي په راتلونکو ناستو کې یا په
کې د سپم دغه شوره امنیت په تاسو نه مو غلي کړو. خل لدغې ناستې وروسته د میاشتې په پای کې د دوه ناستې د طالبانو په غوښتنه باندې دغه غونډې ته به د ښځو د حقونو فعالان یا مدني فعالان د بشري حقونو فعالان نه وربلل کیږي. فکر کوي چې دغه ډول راپورونه به هم غیزمن دي؟
کولی که افغان مرمال تا اولاری هم نشی، دا موضوع دومره وست مطرح دا، معلوم داره دا، واضح دا او دنیا رو باندی خبره دا که دوی لاری هم نشی دا پایان مخی تر مخی رسیده لیده، پا دی باندی خبری شوی، دی باندی ذهنیتون جور شوی. ما څنګه چې د ریچارډ بنیت ریپورت شو دم به مثلا دی نما مشوره دا گزارش وړاندې کوي، ان دا د سنډر چیک کدی وزور نه لري نو سبنوي چې مثلا د دې د په وضعیت باندې بل خبرې وکي، نو ګډون کوونکی کو غواړي کو نه غواړي معلومات لري او ولاو چې کدی هڅه وکي چې دا موضوع له اجنډا نه وباسي، مطمئنن چې بیرون دی اجنده با هم پا دی بانی خبری که گی لب مسای دیو انترنو که یا با نور مجالوسی که نبا اینه پا ناسو که این هیچ امکان نلری چی دم آزاد طالبانو دی حیات سرا پا دوهی که رو باندی پا غیر رسمی شکل خبری اونسی دا خبری با رو مرو که
او پا طوله که اغلی کرو خیل دا دغی دول ناس دو تاوان کوایو طالبانو د څه کېدلای شي، ځکه چې په دغې ډول ناستو کې کم راپورونه چې وړاندې کېږي د امنیت د خرابوالي، د نجونو د تعلیم، د ښځو پر کار بندیز، په ټوله کې په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه باندې خبرې اترې کېږي. آیا دا لار بندولی شي چې طالبان په نړیواله کې کم نړیوالو سره کم تعامل چې لري هغه نور ورسره کم شي، او نړیوال تعامل په دې ته تمه پیدا نه کړي یا ونه غواړي چې له طالبانو سره اړیکې قوي کړي؟
خب په حقیقت خدا سم طالبان ته کومک کوي که چیز دی پوشی چی مطمئن متوجه سی چی دنیا دی خبرو تا متوجه ده، او دی باید واقعا په خپل کرونه کې بدلون راولی. این دی په ګټه ده، ځکه چې دی فکر کوي چې کوم گزارش چې دوی وړاندې کوي یا کوم رسنۍ چې دوی له درس نه فعال دي، هر څه ډېر سم ښي وایي چې مثلا د شریعت په چوکاټ کې د خلکو حقونه خوندي دي، مشکلات نشته، امنیت برقراره ده، او د خلکو ژوند ښه مخته ځي. اما کله چې دوی متوجه سي چې نه، چې دنیا په دې ټولو مسایلو باندې خبره ده، نو دا به وخت چې نور دوی په خپل کړنو کې بدلون راوړي، دا به په حقیقت کې دوی سره کومک کوي. خو راځو په دې باندې
همدغه راپور ته په غبرګون کې چې نن خپور شوی دی، یو نن به ورباندې خبرې کېږي، د طالبانو یو چارواکي عکس العمل ښودلی ویلي دي چې نړیوال د افغانستان واقعیتونه په پام کې نه نیسي او دغه ډول راپورونه ورکوي. فکر کوي چې دغه ډول راپورونه بیا دوی ومني او کم اصلاحات چې نړیوالو نه غواړي هغه په ځان کې راولي؟
انتظار هم دی کېږي چې باید په خپله کړنو کې تغییرات راوړي. معلوم ده داسې ګزارشونه سیغه کېږي دوی په هغه موقف باندې ډېر تاثیر کوي، ځکه چې کوم شی چې دوی بیا وایي هغه به اعتباره کوي، ځکه چې دوی هغه خبرې به مخالف خلاف ټول دغه شان چې په راپور کې راغلي وي به معلوم ده دوی په بې اعتباري کې دا کولی شي چې رول ولوبوي. اما په حقیقت کې واخره رسیدلی چې دوی په کړنو باندې خپل تجدید نظر وکړي او معلومدار په خپل پالیسیانو کې جدي بدلون راوړي.
ایرلند کدام راته ځواب کړی د حقانی سفر دوبۍ ته، او همدارنګ لغې نه وروسته د حج مراسم له ځینو چارواکو سره کتل، او په ټوله کې د دوهې ناسته ورته د افغانو ښځو نه وربلل. فکر کوي چې یو لار به پرانیزي تر څو د طالبانو حکومت نړیوال پر رسمیت وپیژني، کنه له هغه شرایط چې نړیوالې وړاندې کوي هغه اساس او بنسټ ده تر څو چې طالبان ومني؟
فکر نه کوم چې بنسټونه دې جرأت وکړي چې د دې ستونزو په موجودیت کې دی وکړي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني، مګر که دوی څه بدلون راوړي بیا امکان شته ده چې په دې کې بینالمللونه هم نرمښت وښيي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ ناستې په اړه باندې سره خپل تحلیل شریک کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د ناروې د کډوالو شورا ان آی سی مشر یان انګلند په ایران کې زده کړو ته د لسګونو افغان کډوالو ماشومانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي ویل دي چې د افغان کډوالو یو پر درېیمه برخه ماشومان دي چې ډېرې د بېلابېلو لاملونو له مخې د دغه هېواد په ښوونځیو کې له زده کړو بې برخې دي. دا راپور درته لرو، خو تر دې مخکې به ورشو یوه نړیواله موضوع به راواخلو. په داسې حال کې چې راپورونه وایي اسرایلو د لبنان پر جنوب د برید لپاره تیاری نیسي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلو څخه وغوښتل چې د جګړې بله جبهه جوړه نه کړي. ورزو اسمت سروان ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنجشنبه په ورځ له اسرائیلي چارواکو سره په کتنه کې د غزې له جګړې سره هممهاله په لبنان کې له جګړې د ډډې کولو پر اړتیا ټینګار وکاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلی بلینکن د اسرائیل د ملي امنیت د عالي شورا له مشر تساخی هانګینګ بی او رون دیمر او د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره خبرې وکړې. په بیان کې ویل شوی چې د امریکا جګپوري ډیپلوماټ خپلو کورونو ته د اسرائیلي او لبناني کورنیو د ستنېدو لپاره د ډیپلوماټیکو حل لارو غوښتنه کړې ده. په وروستیو ورځو کې د اسرائیل پوځ د لبنان د برید لپاره د عملیاتي پلانونو د تایید یادونه کړې ده. د اسرائیل د باندنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس هم خبرداری ورکړی چې هیواد د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې لپاره وروستۍ پریکړې ته نږدې شوی دی، خو امریکا په سیمه کې د اسرائیل په وړاندې د دوهمې جګړې د جبهې د جوړولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ټایمز آف اسرائیل رسپانې لیکلي چې امریکا اندېښنه څرګنده کړې چې د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې په صورت کې به د اسرائیل د وسپنیزې ګنبتې دفاعي سیستم کافي نه وي. د خبرونې پر اساس له دې سره سره انتوني بلینکن د اسرائیل امنیت ته د متحدو ایالاتونو پر کلکې ژمنې ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل د پوځ لوی درستیز تورن جنرال هارت هیلوی ویلي و چې اسرائیل د حزب الله له ځواک څخه خبر دی، خو د دغه ډول ګواښونو لپاره حل لارې لري. د وویل چې دوی بې حده ډېرې وړتیاوې لري چې دښمن یوازې له یوې برخې سره آشنا دی. له بلې خوا د حزب الله مشر حسن نصرالله هم خبرداری ورکړی چې د پراخې جګړې په صورت کې به د اسرائیل هیڅ ځای د دې وسلوالې ډلې له توغندیو او بې پیلوټ الوتکو څخه خوندي نه وي. په ورته وخت کې سی ان ان تلویزیوني شبکې د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې جګپوري امریکایي چارواکي ویره لري چې د وسپنې ګنبتې په ګډون د اسرائیل هوایي دفاعي سیستم به د پراخې جګړې په صورت کې د حزب الله د احتمالي بریدونو په مقابل کې اغیزمن نه وي. د دغو چارواکو په وینا متحده ایالاتونه اټکل کوي چې د پراخې جګړې په صورت کې به لږ تر لږه د اوسپنې ګنبتې ځینې سیستمونه چې د لنډ واټن او منځني واټن له راکټونو سره د مقابلې لپاره ځانګړي دي په بشپړه توګه اغیزمن نه وي. د سی ان ان پر اساس اسرائیلي چارواکو خپل امریکایي سیالانو ته ویلي چې اسرائیل د غزې له ترنګ څخه شمالي اسرائیل ته پر حزب الله د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیسي. د وسپنې د ګنبتې دفاعي سیستم د فلسطینی سختریزو له لوري د اسرائیل پر جنوب د زرګونو توغندو مخه نیولی، خو هغه توغندي چې په دې موده کې حزب الله د اسرائیل پر شمالي ښارونو ویشتي یو شمېر تشکرونه یې ویجاړ کړي او په ځنګلونو کې اورونه بل کړي دي. حزب الله خبرداري ورکړی چې د جګړې د پیلېدو په صورت کې به پر اسرائیل سربېره پر قبرس هم بریدونه وکوي.
له خبرونو ور اخوا
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. په دې اړه په جزئیات واورو چې هلته ولې افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
د ناروی د کډوالو شورا NRC مشر یان انګلند په ایران کې د شاوخوا 1 میلیون افغان کډوالو ماشومانو لزده کړو څخه د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرېدو لیکلي چې د ټول شموله پالیسیو سره سره په ایران کې د 1.5 میلیون افغان کډوالو ماشومانو څخه یوازې 600,000 وکولای شول چې په 2020 او 2040 تعلیمي کلونو کې په ایران کې خوانځیو ته نوملیکنه وکړي. د ناروی د کډوالو د شورا په راپور کې دا هم ویل شوی چې په ایران کې د 4.5 میلیونه افغان کډوالو یو پر درېمه برخه ماشومان دي چې په نظري ډول د ایران په دولتي تعلیمي سیستم کې د شاملېدو اجازه لري، خو په عملي زده کړو کې د دغې شورا په ټکو دا پروسه له مالي محدودیتونو، رسمي او اداري او کلتوري خنډونو سره مخ ده. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د خپل ماشومانو د راتلونکي چې لزده کړو محروم شوي پاړه یې اندېښمن دي. له دې ډلې یوه افغانه چې په قاچاقي توګه ایران ته تللې او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان خوندې ته د تاک اجازه نه لري.
مدته یک سال مېش ایران اومدیم چون کوم پاسپورتي چیزا نداریم قاچاق اومدیم په خاطر اولادای ما قدرس
یو کال کېږي چې ایران ته راغلی یو ځکه پاسپورت او هیڅ نه لري قاچاق راغلی یو د دې لپاره زموږ اولادونه په ایران کې د تعلیم او تحصیل حق نه لري کنه زور می فعلاً په داسې حال کې ده چې باید خوندې ته شامل شي عمر یې خوندې ته برابر دی.
احمد هم خوندې ته د شاملې دو په شرایطو برابر څلور ماشومان لري. هغه ازادي رادیو ته وویل
دای تای دو سال که ما آمدیم بسیار کوشش های یاد کردم که دختر کنم
دو کلی لو رئیسی چه مقدل تر آگه دیو دی را حد سمی اکڑا چه لونی می خونزی تشامیل کرم چه دوی لزدک رو شاعت پاتی نشی موک بل هواد تا تخپل و ماشومان و دزدک رو لپار را آگه لیو چه دوی بیاد دک رو پا برخه که پر مختب وکری او زمک دا هواد راتلون که جوڑه اون کشی خلا بعد مرگ آوام و نشو کرای چه دوی خونزی که شامل کرو.
غلام اصغر او کورانه بیا په پاسپورت ایران تتللی خدای وایي له هڅو سره سره لا نه دی توانېدلی چې خپل ماشومان ښوونځي ته شامل کړي.
اینجا دفتر کفالت مراجعه کردیم به خاطر دریافت کد یک تا.
دلته مو د کفالت دفتر ته د وګړو کوډ لپاره مراجعه وکړه. په لومړیو کې ناغیری کول چې نه کی یو تاسو په سیاحتي پاسپورت راغلی اوس یو نوې طرحه چې نه پویږي د اسلامي جمهوریت د کډوالو سیستم څرنګه دی چې ویلي دي هغه کسان چې په سیاحتي پاسپورت ایران ته ننوتلي او هغه کسان چې لوړاندې د سرشمیرنې پاڼې لري کوي د پانګونې په طرحه کې ګډون کړی وي نو ماشومان یې په ښوونځیو کې شاملېدلی نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز له لګېدو وروسته ډیری افغانان زده کړو ته یې د ماشومانو د لاسرسي لپاره ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
له ایران بهر شو ګاونډي پاکستان ته د خیبر پښتونخوا علي محکمې د حکم په صدرولو سره د پېښور پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د هغو افغان هنرمندانو له نیول لاس واخلي چې وخت د طالبان رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي. په همدې سره زموږ خبري مجله هم پای ته رسېږي.
سره له دې چې د پاکستان حکومت لخوا په دې هیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواد د ایستلو لړۍ روانه ده، خو د خیبر پښتونخوا عالي محکمې تازه له یاد هیواد د افغان سندرغاړو د نه ایستلو او نه زورولو حکم صادر کړی. د پېښور عالي محکمې د پنجشنبه په ورځ د جون میاشتې په شلمه د یو حکم په صادرولو سره پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. د پېښور محکمې دا پریکړه پرون د کډوالو په نړیواله ورځ کړې. د پېښور د سندرغاړو او هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد احمد خان آزادي رادیو ته وویل چې دا غوښتنه تیر لمریز کال د اکتوبر په 24مه یو سلو څلوېښت افغان هنرمندانو او دوی په ګډه کړې ده.
په دې لړ کې په تیر و شپږو میاشتو مخکې چې کله د پاکستان حکومت غوښتل چې افغانان د بیرته خپل وطن ته واپس لاړ شي او که پر ځان نه ځي نو په زور به یې موږ وباسو، هغه یو اپریشن شروع شو. په دا کې زمونږ دغه موسیقاران هم رالل، نو دغه کې مونږ یو ریټ پټیشن په عدالت کې داخل کو چې را چونکې د دې مسله د نور خلکو نه جدا ده، دې ته په افغانستان کې سر ته د دې خطره ده چونکې هلته په موسیقي باندې پابندي لګېدلې ده. په دغه لړ کې چې مونږ کیس داخل کو نو آیکی مطلق استیم لر شو، خو اوس باقاعده طور پرون چې تنه جسټس اجاز انور او جسټس وقار احمد چې د های کورټ غټ ججان دي د اعلی عدالت هغه چې د فیصله وکړه او وی چې بالکل د دې د اس ضرر اونر چې د دې بالکل سونه ویل شي.
په پاکستان کې مېشت یو شمیر افغان سندرغاړي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د امنیتي، اقتصادي او هنري ستونزو له امله پاکستان ته کډوال شوي، د پاکستان حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي. د پاکستان په پېښور کې مېشت افغان سندرغاړی احمد ګل په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
افغان سندرغاړي، افغان موسیقاران، همداسې نور ملګري په موسیقي آلات کې چې کوم ملګری دي، تبله نوازان دي، سندرغاړي دي، هارمونیم نواز دي، کیبورډ نواز دي، رباب نواز دي، دا ټول ملګری را ټول شوي وسره او عدالت ډېر خسته پریکړه وکړه او الله دې دې کورون ته خیر و برکت ورکي او بالکل فیصله وشوه چې افغان سندرغاړو له په پېښور کې به داسې ستونزه نه جوړیږي ورله او دې بدل ته اوسیږي چې دې زمونږ تر څو کیسونه خلاص شوي نه.
خو یو شمیر نور افغان سندرغاړي سره له دې چې د پاکستان حکومت له دې پریکړې خوښ دي، بیا هم وایي چې نورو ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سید الله وفا په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
بیا هم بغیر د دې هم ستونزه شته ده، دا نه ده چې دې سره په ستونزه ختم بشي، ستونزه شته ده نور د کاروبار یا اقتصادي ستونزه شته ده، دلته کې روزګار مسئله دي، نو دې سره خو یو دا اوسو چې دغه تګ را تګ مسالې به لږ اسان نه شي، پولیس ستونزې به ورسره کمې شي او نورې بس اقتصادي ستونزې دي، زموږ بچي دلته بې تعلیمه دي، سبقونو نه پاتې دي، دغه ستونزې شته.
نوموړی وایي تر هغه چې د پاکستان حکومت ورته اسناد ورکوي، دوی کولای شي د افغان سندرغاړو د ټولنې په پیژند کارتونو په پاکستان کې ووسی. یاد سندرغاړي په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د خپلو ماشومانو زده کړو ته هم اندېښمن دي. ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د طالبانو لخوا پر موسیقۍ له بندیز وروسته د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شول. هغه سندرغاړي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د دوی په وینا افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري، دوی له نړیوالې ټولنې او هغه هېوادونه چې کډوال مني او د موسیقۍ له ټولنو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي.